پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویلې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درخه وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر پکښې ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس کې سرسره کې ټپي وو هغه جوړ هغه مرانې اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې وه چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوي ملکیان دي. د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیې قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبان له خوا توغول شوی خو طالبان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. شپږ لوبډالو جوړ دغه لیګ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 لپاره تیاری دی. دا چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لری کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لری کړي او که ونه شو د هغه د استیزال لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون د جنوري په 10مه قانون جوړونکو ته په ولیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د ده د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یوه پرېکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي، ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضا مسله رامخته کړي. او د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستۍ ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نه وخت مظاهرې کېږي او برخوال یې د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. وابورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړې. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړو غوښتل څه دي، چای وبره په میټ غوښتل څه دي، یو اخوانی نه ما کړی ده او نه یو کار شته.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واستوان نه لري، نه د زغالو هوا ته، نه د ګازو توان لري، په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موږ لري د خبرونه لومړی موضوع ته. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له چیرانه ورسته رسنی سکلی. لبلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نه هم نمبر لوی لارې پوګدو کې د طالبانو ګمرک پنه کړای او درانه تلفات ورړولې دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادا په اړه د سیړنو د پایل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال راپورته.
نیموز ولایتی چارواکی وایي په خاشمود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د وخت مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دی. د دې ولایت د والی مرستیالې روح ګل خیرزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یک شنبې په ورځ د نیموز ولایت په خاشمود ولسوالۍ کې ویکورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوه مېرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولي دي. دې وزارت ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼې کې لیکلي د نښتې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. سچینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکی وګړو ته دا وخت مرګوب لې په اړه خبر ترلاسه کړي او پر همدې بنسټ د نیموز ولایتي ادارې ته لاخونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وړاندوانو لخوا خبره شوې د نیموز په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړي د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکی وګړو مرګوبلت زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکی وګړو مرګوبلې ته اشاره لیکلي چې دا ډول پیښې په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو په پام کې نه د وختو د وختي مرګوبلې دا داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکی مرګوبلې ولوي برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولای. ملګري ملتونو ویلي و چې د تیر کال له جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په دریشکې د بریدونو کې 1,650 ملکیان وژل شوي او 1,390 نور ټپیان شوي. بلې ګټه
قدر من اوریدونکو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مجروب لري راپورونو په اړه د څیړنو د پیلدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نه شي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بې روزګاره کسانو ته د کار زمينه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیدي نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتلی وو او له دولت څخه غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابره کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فایده کیږي.
یو خواري نستانه مې کړی دا دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي دغه 200 برابر څخه دي ما سره وله غوستل څه دي چای وبره پر میټ غوستل څه دي. یو خواري نه ما کړی دا ام نه کو نستا او نه یو کارسته
انا خو په میاشت کې پنځه ساو په داسي زر په داسي نش بیرا څنګه وسال ما شاسو څه
په دې دوی مې آشنا په دې درې مې آشنا چې سم درته هم چې سم دې په خدای دې کده اگر د خلک ما ویني دا دې کوم ته دغه 200 روپۍ خواري کړی ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نه سي نو دوی به په ناوړه کړونو لاس پوري کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پوري کړ چې مرستې مستحقو ته نور کوي. دوی وایي د یادو ادارو مسولین مرستې پر خپل خېش او خاله ویشي.
اغه خېش خاله دی وکړ درې نه پرم لیکلي درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي دوه کال کېږي چې موږ سوال ز پیزن مان پیزنی ماته دروځ اندر راکلي وته چې ماجری
که اوس نامه دکانونه لري داغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دی وای چې ماته رسېده
د جړو پرچواله
د ورزګان والي د یادو اعتراض کوون کوشتاستون زمني. والی محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دی چې یادو بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر سي. هغه لې اعتراض کوونکو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوونکې عدلی او قضایي ارګانونو تور وپیژني.
داورونه مستحق دی وقته دا چې لته د بیکاری کچه ډیره ده نه واځي پر روزګان کې بل پټول افغانستان کې. خوشبختانه تجربه خبره چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بې روزګار خلکو د فاره د کار زمينه او شرایط برابر سوي دي چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې 300 کسان د اتلو سمیاشت فاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس ک پر دوی باندې اسناد د فساد ولري لطفا مقام ولایت ته د اسناد سره راسي او په هم هغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوونکو زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای سوي دي. لږی وړاندې د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له کبله شاوخاتیا سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو ورسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالات خبر کړي. او هم ناجی سپې ته وښی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ غلا شوې دي. دغه ولایت د والی ویان نیک محمد نزدین ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې غلا شوې. چارواکي کڅه هم په دې اړه ډیر معلومات نه ورکوي، خو وایي د غلا شوې پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت سمو دوړاندې د سباندې 240 میلیون ډالر په ارزښت کورونا زپلو بې وزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه. چې د بیلابیلو پرونو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال لپاره 1,828 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونی، د پیازو او کچالو زیرمتونونه او دغه راز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډمهالې دندې او 90,000 کسانو ته دایمي دندو زمینه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 40 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحد ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلی یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثی اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثی ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نشي. یمن لکلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او ملیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د کابل چاپ او رسپانو مخکتنه کوو.
مسیر رسپانې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړې. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورسپارنې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالۍ کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرومرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورسپارنې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوهیې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرخه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، خبرې به اوږدې شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په هکله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. رسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیز سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان، ضیاودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي، دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څېرې دي. ورسپانې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدو یې ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونه د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست ته د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې ورښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله داده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کیږي. ټول عمر ولایتونو ته له مرکزه جنازې روانې زموږ وختنه داده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. وختنه داده چې حکومت دې دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایع بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو. او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاور ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک یې ژوند ته نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلی کنه کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي، نه د ژوند لپاره. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه
امون کو هر لحاظ کې کوم سره میدان تر وزي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ول ک خاور غ کولای شوی نو ویری به وچه شهیدان نور بستی
ک خاور غژ لرلای خلی لرلای دا ګل زبر شهیدان نور بس ز بیا هم پټول باندې غش کومه سرازی سرکینو دی ورور غوندی د وطن غوندی د افغان غوندی په یو ټغر سرکینو چې څو سوله راشي. یو متل دی کله چې تر خولی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کړو، زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پېښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلیو اوسیدونکی وو او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بیو لستونزو سره مخامخ کړي دي. د سوانتوکو پلورونکو بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بیې لوړې شي. لبلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سوانتوکو پر بیو جدي څارنه کوي.
د ژمی سخت یخنی خو د سون توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سون توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سون توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سون توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخشوی دی. اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واس توان نه لري، نه د زغال او نه د گاز توان لري چې دوی په گاز واچي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
عمر د کندوز له جګړو کابل تر راغلی دی وای کلی کې مو جګړې وجني خو دلته بیا د سون تو کول وړو به مو ژوند تریخ کړی. نو موړی وای د ورځې 300 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د گاز په اخیستو مصرفوي.
چا و مقابل کې نه کوي ورو نرخ آزاد دی خو رچت تلس روپی رو را سم روپی خرس که ده سره نشته تا نه پخته نه وکی. ده خپل طول ده دولت کمزورتی ها ده که دولت آیات ولری ارزی که نرخدامه ولری ولکه روپی پورت خدسو ورکی خود تلس روپی رو را سلی خرس که ده سره نشته تا نه پخته نشته.
ده جمیل را رسیدو سره پا کابل خرگو دبروس کرو گازو او آن د تیلو بای د پام ورد لوری شوی دی. ده لرگوی او دبروس کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی ده دی لوی لامل پلوی لارو که ده طالبانو او بیا دولت لخوا ده لورو تعرفو ورکول دی.
تعریفی دولت 2300 یکتون زغال تعریفی دولت میخراگم یک هزار باشه تعریفی دولت شاید تمیجی ده زغال ما 10000 بفروشیم، شاید 8000 9000 بفروشیم. 20000 روپیه طالب ازی چی میگیره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو گازو عمده بیه 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دند لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي
چې دا نرخ نامې نمایشه نه کیږي. آزادی
راډیو په یوټیوب کې
تازه راپورونه هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې